السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډیری زده کوونکي په وږي ناس ښوونځیو ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خپره شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لمرنیو ښوونځیو پر شاوخوا وسوز د کوون کنجونو او هلکانو ویشل کیږي. وسوز درز د کوون کنجونو او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو لمخې په افغانستان کې رهارو لاسو کورنۍ څخه نه هی د محل کافی خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې په پرله پسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی، خو د طالبانو حکومت بیا دغه اندېښنې تر ډېره بې ځایه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1 میلیون نسخې ولایتونو ته په لاره دي چې د ناروغیانو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 13 روغتونونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، 26 ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د 2 نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې د روسیې له 25 درونونو څخه 22 راغورځولی دي. اوکراینی چارواکو ویل د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید تر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا د بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. مسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. او د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلف ترانسپرس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان پر سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګیدلي. دا خبرونه تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په افغانستان کې د بریتانیا د دینی علماو یو سفر ته غبرګونونه. د دې سفر ګټې او اغیز څه دي په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر را اخلو. WFP وایي په هر لاسو افغان کورنیو کې نه هی کافی خواړه نه لري. وړاندې د دوی د اندېښنو جزئیات هم درکوو. کونړ کې یو شمیر خلک وایي ډالر رالوېدلی خو نرخونه لوړ پاتې دي.
ڈالر مست پکتا کے لوئی دے خو لفراکی تو کو بے ماں سی لڑی دی قضاکی اوڑو وست پشپاڑا سوا چا دبار اشپاڑا سوا روپای مانے ماں سی وست خل خرچائی او بڑی پنہ سوا نہ نم سوا روپو پوری خرچی گی.
نور راپور نہ ہمشتا او دو اوکراین دے جگڑے تازہ حال ہم درکو.
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبری ٹولگا
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. رازو د خبرونې د سر موضوع ته په دې ورستیو کې افغانستان ته د برتانوي علماو د ویډلې سفر لغبرګونونو سره مخ شوې ده. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د لیدنې ته په اشاره سره ویلي دوی هڅه کوي چې د جبهې په ټکو د طالبانو ظلمونه عادي وښيي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانو او دغه راز د پانتون استادانو بریتانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک کې د دغه سفر په اړه باندې نیوکه کړي. خو د بریتانوي علماو د دغه ډلې لخوا ویل شوی چې افغانستان ته د سفر موخه د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا چې په خبرګونونو کې سره غلي او د سفر د یاد پلاوی غړو څه ویلي. همکار مې سنا کاکړ دا موضوع تعقیب کړي. سنا جان ستړي مشي، څه دي خبرګونونه او حیات چې کابل ته تللی تر اوسه څه ویلي، چا سره لیدکاته کړي؟
وخت مو په خیر. غږ مې لري؟
ستاسو غږ لرو سنا جانې، مهرباني.
څنګه چې تاسو ویلې د طالبان حکومت مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د دې سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میثم نظري د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې سفر ته په اشاره سره لیکلي چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د ده په خبره د طالبانو د ظلم او ترهګرۍ د عادي کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د برېټانیا د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره وکتل. د علماو دغې ډلې افغانستان ته د خپل سفر موخه د حقایقو معلومول او د افغانانو د وضعیت څېړل ښودلي. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي و چې د دغو دینی علماو د سفر موخه د افغانستان د واقعي انځور لیدل دي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو بیا د برېټانیا چارواکو ته په یوه آنلاین پرانیستي لیک کې د دغو علماو د سفر موخه د دوی په ټکو د طالبانو ښکاره کول ښودلي دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک شوی، د برېټانیې له چارواکو غوښتل شوی چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او د هغوی د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پای ته ورسوي. په دې لیک کې راغلي د طالبانو هغه چارواکو چې د برېټانیې له دیني علماو له ډلې سره لیدلي په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په ټول لیست کې دي. د بشري حقونو یوې فعالې مولوده توانه چې دغه لیک یې لاسلیک کړی موږ سره خبرې کړې دي او د دې سفر په هکله یې ویلي دي چې په دې سفر کې ډېری علماو چې برخه اخیستې وه پاکستانیان او عربان دي. او په همدې حال کې په لندن کې د بشري حقونو یوې بلې فعالې او څېړونکې شیری کریمي چې د دې پرانیست لیک لیکواله د ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دغه علماو چې افغانستان څخه بیرته راستان شوی دی دوی یو شمېر مقالې لیکلي دي او هم غونډې ترسره کړي او په دې غونډو او مقالو کې ویلي دي چې افغانستان یو امن او له هر ډول ستونزو څخه لري د جنت په توګه یاد کړی. موږ هڅه وکړه چې د علماو د ډلې له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغو برېټانوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد دلهوار په نوم له یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړي د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځ رسنۍ خپروي توپیر لري. نوموړي په یو ډول د طالبان د فعالیتونو هرکلی کړی خو زیاته کړې ده چې طالبان ستونزې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان هم د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو د طالبان حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. خو د دغه سفر پایلې لا نه دي اعلان شوې. مننه.
ډېره مننه همکارمې سنا کاکړ و چې کابل ته د برېټانیا د دینی علماو د یو سفر د خبرګونونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. په وروستیو څو ورځو کې د دینی علماو د دویم پرله پسې اپلاوی دی چې کابل ته سفر کوي، لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېده. تر دې وړاندې د اسلامي همکارۍ سازمان هم تایید کړی و چې یو پلاوی کابل ته تللی، خو د خبرو ډېر جزئیات تر اوسه نه دي روښانه شوي. دا چې کابل ته د دینی علماو دغه سفرونه په څه معنا دي، په لنډ وخت کې اغېز څه کېدلی شي، آیا دوی به وکولی شي چې د طالبانو یو شمېر تګلارې نرمې کړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د دینی علما د دینی عالم او د چارو شنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبر عباسی سټډیو ته وصل دی. عباسی صاحب، سټډی مشي، ستاسو په نظر دغه پرله پسې سفرونه په څه معنا او فکر کوي په لنډ وخت کې به یې اغیز محسوس وي، خصوصا د طالبانو د یو شمېر تګلارو په برخه کې چې ویل کېږي د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې ځینې تګلارې چې دي، له دې تګلارو نه د نورې نړۍ دینی علما خوښ نه دي؟
اللهم بخ مننا تسوریدن کو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نو کوشش خو پکاره دی او د علماء اندا وظیفه ده، د پوهانو مشرانو اندا وظیفه ده چې خلق خپل مسولیتونو ته متوجی کی، خپل اشتباهاتو ته متوجی کی او درست لار او صحیح لار او ګټور لار هغه ورته په ګوتا کې یو غور ته وخی. نو دینه مخکې یو کوشش شوی او د بین المللي ساتوانه د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته، قرآن کې الله فرمایلی و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه، خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درست یې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو.
زه همدې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مو حتماً کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نورو نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپله په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لوکیږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ عباسي صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپله تقریبا ویلي چې دا د هغه فارسۍ کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه وي، خو ما چې څونه محسوس کړه نو زه ختم کېدای شم، غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د پوهې مسله ده، د دې پوهه همداسې ده. خو دا پوهه هم د دې ترمنځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډیر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او سه منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي. خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسي جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه کوچت شي، امیر صاحب کومه مشوره هم کوي نو څو مخصوص علماو سره یې کوي او هغه هم زما په خیال په همغې باندې ځان مکلف ګڼي. نو دا ستونزه ده، دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې. نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسي صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې دا، مدینه منوره کې دا، جده کې دا، امریکا کې دا، دا د علما غټې غټې ټولنې دي. نو چې دی دیوبند دی، اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، دا المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوی د پاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دی چې د دې دارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامعو کې د دې د خپل اعتبار الله سور کې چې د دې باره کې به څه تاثیر جوړ شي چې دا هیڅ خبر نه مني. نو د دې لپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ور سره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي او د دې علماو مشوره اومنی او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وي، دا ټول به خطا وي، د ټولو فهم کې به اشتباهي، دا خو داسې نه ده. نو پکار ده چې دی دا خبره د علما اومنی کنه، دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
ډیره ډیره مننه. د دینی چارو شنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمو خاګل ازادي رادیو نه اوریده خړو نړیوال پروگرام وای په افغانستان کې له هر لاسو کورنیو نه یې کافی خواړه نه لري. ډبلیو ایف پی پر خپل ایکس پان لیکلي داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان نه هر خوندیو ته ځي. د خړو نړیوال پروگرام د یو شمېر ځکونکو ویډیوګان هم خبرې کړي چې وای په لوګه خوندیو ته راغلي. تفصیل په دې راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د هر لس کورنیو له ډلې نه کورنۍ کافي خواړه نه لري. ډبلیو ایف پی دا شمېرې تېره شپه په خپل ایکس پان خبرې کړي. دا سازمان دا هم وایي لوکه تر دې کچې رسیدلې چې ډېری ماشومان تشه معده خوندیو ته ځي. د پروګرام د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د ښوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې هغوی پکې په دوی د لوګي د بدو اغېزو په اړه غږیږي. حضرت چې د خوړو نړیوال پروګرامې د خونځي ټولګي ولایت په اړه معلومات نه دی ورکړي د خپل ژوند په اړه وایي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ویډیو کې د سلمی پونوم دی وی خون کې څرګندونې هم خبرې کړي چې وایي ولګي از د کوونکو تر دې کچې رسولي چې سم زده کړ نشي کولای او تر خوای د زده کړې لپاره بشپړ انرژي هم نه لري.
کله چې دوی سر کې راشي سنف ته مونږ ګورو کله چې زه ورته درس ورکوم دا ډیر څه خپي خاموش یا رنگ یې ډیر خړی نشي کولای چې درس یې کزه پښتنه مو کومه څه جواب راته نه وایې نشي کولای دې د وجود چې دا ډیر کمزوري.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وايي هیڅ ماشوم باید په تشه میده زده کړی ونه کړی او له همدې عمله د دې پروګرام لقاوله دوی په ټول افغانستان کې هر ورځ نږدې 200,000 زده کوونکو ته بسکټ ویشي چې په دې شمیر کې سمینی مایې انجونې دي. ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان هم وایي بې وزلي تر دې کچې رسیدلې چې دوی د څه اخستو توان له لاسه ورکړي. د هلمند اوسیدونکي عبدالاحد
نه نه کارو کتر سره نه د سړک تاسو کې روزانه مسلمان فکر وکي نه ورور په یو بل دنده کې یا د یو بل دنده د مو سي د طرفه چې پر ولو باندې کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي د ولار د لارو سي کار نه.
د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد په افغانستان کې د خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خبرونه په خپل ایکس پانا ادعا کړي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچا د تیرو میاشتو په پرتله نور هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت پام وړ لوړ شوی او د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیو کې ټیټوالی هم راغلی. مجاهد داسې مهال په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورزو د اوکراین مسلو ته د اوکراین پاوز وایي چې د روسي 22 بې پلوټ الوتکې یا ډرونونه یې وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین چارواکو په وینا دا برید د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو شوی و چې د اوکراین د غلې د صادراتو متبادله لاره ده. لبل خو روسي چارواکو د پاوز لیکو ته د نویو سرتیرو د نیولو خبر ورکړی. تفصیل احمد تکلاو.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا د بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات وشتلی دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپل ټلګرام پر لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیه د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسې او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړې چې د روان کال له پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی، دا څرګندونې د روسیې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړې چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پوځ ته د خلکو جلبول و. میدویدف وویل چې د پوځ د معلوماتو له مخې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پوځ لیکو ته منل شوي دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پوځ په محاربوي برخه کې په 10% زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور له مخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته له کونړ یو راپور لرو. ستاسو غږیز پیغامونه هم شته، خو لمړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد شیبر ته به وقف.
Stars and Stripes ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغان کډوالو یوه کورنۍ د خپلې 12 کلنې لور ویر کوي چې د اوریګان په یوه هاوس کې ساور کړه. ورځپاڼه لیکي د افغانانو یوه جوړه چې کله 2 کاله مخکې له خپلو 5 ماشومانو سره له افغانستانه وتښتېده او د امریکا په اوریګان ایالت کې خپل نوی کور ودان کړ، د امنیت او هیلو په تمه وه. ورسپانه سرګندوی چې د دې جوړې هیلي د جمعې په شپه هغه وخت مړاوي شوې چې د 2 کلن لور منیشا عظیمی د پورتلند په سیمه کې په یو سرخلاص هاوس کې مړه شوه. ورسپانه د منیشا د کورنۍ په وینا لیکي چې منیشا د دوی د ژوند رڼا وه چې په تعلیمي ډګر کې د لاسته راوړنو له امله مشهوره وه. د مطلب په دوام کې راغلی دي چې منیشا هیله لرله چې ډاکټره شي. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي د عظیمی کورنۍ داغو سلګونو زرو له ډلې څخه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي دي. د راپورونو له مخې تر اوسه د دغو ډیرو افغانانو د کډوالۍ درخواستونه نه دي منل شوي او له دې امله دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. واشنگتن اگزیماینر د امریکا د تفتیش د عمومي دفتر د راپور له مخې څرګندوي چې د سلګونو زرو افغان کډوالو د ځانګړو ویزو د بهیر د چارو د چټکۍ په برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هڅې کافي نه دي. ورسپانه لیکي چې دغه وزارت په پیل کې له ډیرو منابعو استفاده وکړه چې د 2020 کال په پیل کې دا بهیر ساده کړي، خو د تفتیش د عمومي دفتر د راپور په استناد پر کابل د طالبانو د واکمنۍ له امله د ویزو تقاضا خورا زیاته ده. هغه افغانان چې له امریکایي پوجانو یا قراردادیانو سره کار کړی دی د امریکا د ځانګړو ویزو د ترلاسه کولو حق لري. د لویدیځ وی بلې چاپی خبرونې ګلوب ان میل په افغانستان کې د کاناډایي پوجانو د وسلاکار په اړه مطلب خپور کړی دی چې د کاناډا د فدرال دولت پر ضد اوس داوا کړی ده. دا ورسپانه لیکي د کاناډا یو پوځي سلاکار چې د ژبې او کلتور په برخه کې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کړی د جولای په وروستیو کې خپل شکایت ثبت کړ. دای مودی شو چې د کاناډا حکومت په افغانستان کې د کورنۍ ته د پناه اخیستو اجازه نه ورکړې. ګلوب ان میل لیکي چې د می په میاشت کې هم 2 نور سلاکارانو چې د کاناډا له پوځ سره کار کاوه خپل شکایتونه درج کړي وو او د کاناډا حکومت یې تورن کړی وو چې ټینګار کوي چې د دوی کورنۍ په خو شرایطو برابرې نه دي چې په کاناډا کې پناه واخلي. د دې مطلب په دوام لولو چې دا 3 سره سلاکاران د کاناډا حکومت تورنوي چې اوکراینیانو ته امتیازات ورکوي او افغانانو ته چې له طالبانو په تیښته دي پاملرنه نه کوي.
اوریدونکو په کونړ کې د ډالرو د رالوېدو او د نرخونو د لوړو بیو په اړه درته راپور لرو، خو راځي لنډ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ پر روانې لوبې باندې تم شو. د آسیا کپ په دوام افغانستان او بنگلاديش نن د کرکټ لوبه کوي. بنگلاديش ټاس ګټلې د بیټنګ فیصله یې کړې. تر اوسه یې 180 منډې جوړې کړې دي، 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. البته منډې 144 شوې او د اورونو شمیر هم 2.3 ته رسیدلې دی. د کونړ اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانۍ په مقابل د ډالرو ارزښت کمیدو سره بیا هم د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې نه دي راټیټې شوې. تفصیل له روهلا انوري اورو.
د کونړ وسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوښا په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیه توکي پلوري. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی ذاکر الله:
ډالر مخ په کته کې لوی دی، خو د خوراکي توکو بیې ما سي لوړې دي. قضافي وړو اوس په 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅوي، او وړي په 900-900 روپو پورې خرڅېږي. مخکې
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل د ډالرو اوسنی قیمت سره باید د خوراکي توکو، نفتي موادو نرخونه او د موټرو کرایه نه هم راټیټی شي.
یو روپۍ ډالر جګشي نه پولیسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډېر جګیږي، همدا وایي چې ډالر پورته لاړ او سودا ګران. نن موږ او تاسو وینو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډېر ښکته راغلی، یعنی 10 روپۍ ښکته راغلی. تجاران په مغزانه نخمانی سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی. نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی چې مسؤلینو باندې غږ کوو چې څونه سهولت زموږ عوامو ولسونو ته پیدا کیږي، ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی، نو باید سودا خو ته ارزانه شي.
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بېروزګارو افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي، او که چېرته بیا هم سوداګر بیې راټیټې نه کړي نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د اسنافو ټولنه وایي که له یوې خوا ډالر د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت بایللی، خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړه د توکو د انتقال کرایه زیاتې شوې، نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمی نه دی راغلی. د یاد اتحادی مشر حاجی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل:
درې ورځې مخکې وړه بنګال ته نه شو په 13 روپۍ په 35 روپۍ د مزار نه وړه بار کړلو. دا د سالنګ اوازه ده چې سالنګ بندېږي، نو خلک مالونه پوره کوي. 35 روپۍ کرانه 15 او 6 ته د کونړ کرایې ورسېد، یو ټن په دغې باندې کرایې راځي. کونړ کې حضرت اطمینان در کوم چې د هر چا جنس وکاري راځي. د مزار په نرخ باندې د وړو چې څه کرایي او څه د ډالر نرخ فقط نرخ زما خواته راځي، او لس افغانۍ مې حق لرو. لس افغانۍ اوسني نرخ کې په یو توړه کې ماته ګټه راکوي، او چې څومره جنس د چاپ کاري مونږ ورکوو انشاءالله.
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتي موادو د بیو له لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي، او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نږدي.
ستاسو له پیغامونو
دلته خلک په کندهار ولایت کې د سټنډر په نامه باندې د تیلو ټانکر درې او پېټرول دی او ډیزل دی. د سټنډر په نامه باندې چې هغه څلیری ساعته تقریبا خلک انتظار کوي، له هغې نه پس خوشی کوي، او خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي. نه داسې دوی یو حفاظتي وسایل اطفایه او د اوروزنې داسې یو ټیم هم نه لري. دلته ډریوران ډېر په ګرمي کې سختو ستونزو سره مخ دي. د ناستې ځای نشته، د هوټل نشته، او رستورانت نشته.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله او سلامونه. مې غوښتنه دا ده چې دا اړه کسې د ټول شموله دعوی کوي، ټول شموله حکومت دی، ټول شموله حکومت دی. اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی، او د ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي. هغسې بس پازابۍ ده پازابۍ، او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي. خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي، او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی. اوس کولی شي معلومات کولی شي 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي، تیر نظامي، او نه له حق ورکوي په نظام کې. دا یوازې تیر ستره ده نړیوال
مشکل. سلامونه سلامونه لازادی رادیو څخه ډیره مننه کوم. نن د مکور انجینران ډیر سمسویولو مرستي ورکوله، بیا اعلان نکو ولتاش ماجتانو ته خلکو ته وایاس بس د تاسې چې ډیره ډیره مننه ک تاسې دغه نوی پیغام نوی خبر کړی، دغه خبرې نه کولې څوک بنا خبره و دی بورور کار خلاص کړی. اوس نو ډیره مننه در کوم، نن ډیر ښه اعلانونه کولو ټولو خلکو ته مرستې ورکوله، بیا به ټول خلک خبر کړي دغه مه کوئ. نو دا د تاسې په وینا باندې خدای کامیاب.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسئ.